خبری نیم ساعته دری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند را همراهی کنید. اند سپ خوش آمدید.
دیر از یت مننه قدرمن دوستان و دیازده رادیو پا یو بل خبرونه که محرکلی که و پا دی خبرونه که در افغانستان و سیمی پاره بلا بل ریپورتونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت نه مننه وکړه. ملګري ملتونه وایي که څه هم په تېرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي خو په هوایي حملو کې ملکي تلفات زیات شوي دي. او کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د راروانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال له خپلو ایراني او اذربایجاني سیالانو سره په یوه غونډه کې برخه واخلي. بشپړ خبرونه باوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شو امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشکولو په خاطر د پاکستان له حکومت نه مننه وکړه. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد عملیات پیل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې په واوري چې کرملن وایي ولسمشر پوتین ایران ته ځي او هلته به د ایران او اذربایجان له ولسمشرانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ملګري ملتونه وایي چې که څه هم په تېرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي خو په هوایي حملو کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما پرون په یو نوي رپورټ کې ویل چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي وګړي په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو رپورټ زیاتوي چې له جنوري تر سپتمبر میاشت پورې 4768 ملکي افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د رپورټ له مخې د دې قربانیانو له درې او دوه برخې ښځې او ماشومان دي. د یوناما رپورټ زیاتوي چې په تېرو نهو میاشتو کې په سلو کې د شپېته ملکي تلفاتو پره بیا هم د وسلوالو طالبانو پر غاړه ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان د حکومت مننه کړې. وسلوالو نږدې 15 کاله مخکې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې برمته کړل. ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په خبرو شوي پیغام کې د پاکستان مننه وکړه. خغلی ټرمپایی د امریکا حکومت د پاکستان له حکومت سره په ګډه د کیتلن کولمن جوشوا بویل او د هغې درې ماشومان د حقاني شبکې له منګولو را خوشي کړل. دا همکاري د دې نښه ده چې د پاکستان حکومت د امریکا دې غوښتنې ته چې باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نور اقدامات وکړي درناوی کوي. د پاکستان پوځ وړمه ورځ د متحده ایالاتو لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن جوشوا او د هغې دوه ماشومان چې د طالبانو او د هغې درې واړه ماشومان چې د طالبانو په اسارت کې وو د دې له خاوند سره یو ځای وژغورل. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په نام نسیمه کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د عملیات به نادلي او مرجي ولسوالیو کې تر هغې دوام وکړي څو د ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. دوی وایي د ناوې ولسوالۍ د ځینو سیمو ترڅنګ په بشان، چانجیر او باباجي سیمو کې هم عملیات کېږي. بیان زیاتوي چې تر دې دمه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو دا نه دي ویل شوي چې د تلفاتو دقیق شمېر څومره دی. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوځ لوړ رتبه قمندان وایي امریکایي پوځیان به په افغانستان کې د افغانستان د پوځ له وړو کنډکونو سره کار پیل کړي څو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې کې به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. جنرال جوزف ووټل پرون د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ په مرکز کې خبریالانو ته وویل چې دوی په عین حال کې دا مني چې د دې لپاره ډیر کار ته اړتیا شته خو نوموړي خوشبیني وښود او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې یو شمیر مثبت بدلونونه راغلي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. سپین مانی وای ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په اړه خپل پالیسی نه اعلان کړي. په دې پالیسی کې به دا مسله هم شامله وي چې آیا واشنگټن د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه تایید کړي کنه. امریکایي چارواکو پرون ویل ښاغلی ټرمپ به دا پالیسي د کابل په وخت شپې په 9 بجو 15 دقیقو اعلان کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر ټرمپ به دا موافقه تایید نه کړي ځکه مخکې یې هم پر دې موافقې انتقادونه کړي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیا، چین او جرمني موافقې د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په بدل کې د ایران پر اټومي پروګرام یو لړ محدودیتونه ولګول. البته یو لړ محدودیتونه لري کړل. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقې چې د بارک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې لاسلیک شوی وه وار وار انتقاد کړی دی. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال له خپلو ایراني او اذربایجاني سیالانو سره په سرمشریزه کې ګډون وکړي. روسي رسنیو پرون د روسیې د جمهور ریاست د ویان دیمتری پیسکوپ له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د سفر لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. لا دې مخکې د روسیې مرستیال ولسمشر یوری یوشاکوف ویلي وو ښاغلی پوتین به د روان میلادي کال له ختمېدو مخکې په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت وایي چې که څه هم د تیر کال په مقایسه په تیرو 9 میاشتو کې ملکي مرګ ژوبله راکمه شوې ده، خو وایي چې په هوایي بریدونو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې. په دې اړه په رپورټ سربیره به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د کورنۍ او همدارنګه ماشومانو د خوشي کولو په خاطر له پاکستان څخه مننه کړې ده. د کورنۍ 15 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول شوي وو او وړمه ورځ په کورما ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسمالۍ د یو شمېر اوسیدونکو له هغه اعتراض نه خبرو چې په کابل کې له حکومت نه د یو اعتراض په ترڅ کې وغوښتل شي دا ولسوالۍ دې له طالبانو آزاد کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ ټولنې په جګړه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې یو مهم سبب د استوګنې په سیمو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ نښتې او پر یو بل بریدونه بولي. پر دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. کور کله چې د کورنیو په اړه پروګرام دی او کورنی ژوند په اړه پروګرام دی دا هم اوریدلی شئ. او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق ګډ پروګرام هم له یاده مه باسئ. دا آزاد راډیو ده. ملګرو ملتونو په یو نوي رپورت کې ویلي چې کسان په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده کم شوي، خو په هوایي حملو کې ملکي تلفات زیات شوي. دوی نامه په نوي رپورت کې د پخوانیو پشان په تیرو 9 میاشتو کې په سلو کې د شپېتو ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو مخالفینو اچول شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت خپل لوري ته د ملکي تلفاتو مسله مني، خو وایي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا افغان ځواکونو سره د جګړو پر مهال ملکي خلک په د سپار په توګه کاریږي او دوی د ملکی خلکو په کورونو کې پټیږي. احمد تکلی په اړه رپورت لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ټول 1019 ملکی افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکي تلفات زیات شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 468 ملکي افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له 3 برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې 250 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړي. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په سلو کې 38 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او ویې ویل
متاسفانه دلته تروریستان دي چې خلک سفر ګرځي او د دوی د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه چې د جنگ واقعیت هم داسې دي چې کله کله تلفات رامنځته کیږي، اما اصلي عامل یې تروریستان دي چې جنگ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو دوو کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوڅ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 151 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبري اژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې د 18 ملکي تلفاتو پړه سکال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هواد کې د ماشومانو د ملاتړ ټولنې په جګړه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې مهم سبب د استوګنې په سیمو کې د خکیلو خواو ترمنځ نښتې او پر یو بل بریدونه بولي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه په یو روسي ریپورت کې راغلي و چې په 2014 کال کې په افغانستان کې جګړې تر بل هر هیواد زیات ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه مو واوریدل، خو په ملکي تلفاتو کې په ځانګړې توګه د ماشومانو د مرګ ژوبل په اړه مرسی احمد سي یو تفصیلي ریپورت چمتو کړی چې اوري.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تېر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنیو شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډیره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمېر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تیر کال په یمن، سوریه، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وو. چې د نوموړي په خبره د دغه مرګ ژوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تیر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې مؤسسې د اماریکو مسؤول مریم عطایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې مؤسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت وایند دولت وزیر دغه مسله رد وی او ټینګار کوي چې د ملي اردو پولیسو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 30 کلونو څخه عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلی وزیر ویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنگي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبل د هغه موارد دي چې تیرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بیلابیلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپر شوي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوس او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
حکومت سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هېواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو څو لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي، دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه، نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي څو په هېواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هېواد راتلونکی جوړوي او د دې هېواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤل او کارپوه عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړي بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوز لوړ رتبه کمانډان وایي امریکایي پوزیانو په افغانستان کې د افغانستان د پوز له وړو کنډکونو سره کار پیل کړی څو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې سره به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل شي. جنرال جوزف وټل چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانۍ په مرکز کې خبري اعلان ته خبرې کولې په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره لا ډیر کار ته اړتیا شته. خو نوموړي خوشبیني وښوده او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې یو شمېر مثبت بدلونونه رامنځته شوي. جنرال ووتل خبري اعلان ته ویل د افغانستان په اردو کې زړه کمانډانان تقاعد کیږي او پر ځای سوان مشران راځي. همدارنګه د جنرال جوزف ووتل په وینا افغان ځواکونه دا مهال تر پخوا سیات عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل وي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کمی لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړه موږ اوس هم ډیر لیوالي چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړو او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. ووتل خبریالانو ته وویل زه نه غواړم چې دلته د بریالیتوب اعلان وکړم خو زه فکر کوم چې ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت اقدامات دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د په ټپه درېدلي حالت د ماتېدو لور ته روان یو. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د درې نیم زرو په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وس په هم لاړ شو د سرپل ولایت د کوستاناتو د ولسوالۍ د هغو اعتراضچیانو له حاله بزان خبر کو چې وای ولسوالۍ له ډیر مودې راهیسې د طالبانو په واک کې ده او حکومت د آزادول لپاره څه نه کوي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. په اړه یې جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي وسلوالو طالبانو په کوهستاناتو ولسوالۍ کې قوي سنگرونه جوړ کړي خپلو لیکو ته جنګیالي جذبوي او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر تر ژره پوځي عملیات پیل کړي. جلال احمد کاکل چې د دې اعتراضي غونډې د ګډونوالو په استازیتوب خبرې کولې خپل غوښتنې داسې مطرح کړې.
ولې کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولې هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزي حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژرتر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
شاوخوا دوه کال وړاندې وسلوالو طالبانو د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه چې له سخت مقاومت وروسته دغه ولسوالۍ د دوی لاس ته ولوېده او تر اوسه ورباندې کنټرول لري. د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نصیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې انکشافي پروژې په ټپه ولاړې دي او خوندي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کوهستاناتو په ګډون ځینې ولسوالۍ او سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره یې د دفاع وزارت پلانونه بشپړ سوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د دغه پلان د پلي کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي.
سیمې د دښمن په لاس کې دي، د مخالفینو د هغوی د نیولو پلان لري، ټول پلانونه منظم دي او د تقسیم اوقات مطابق او د دفاع وزارت د پلان مطابق هغه سیمې د مخالفینو د وجود څخه پاکي تصفیه کوي. نمن جمله د کوهستانات ولسوالۍ
د دې اعتراضي غونډې ګډونوالو په یو پریکړه لیک ګواښ وکړ که د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په لسو ورځو کې پوځي عملیات پیل نه سي نو په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو یې په منځنۍ سپا دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د نړۍ ورځپاڼې او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي؟ رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په مسأله کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ په اړه یو مطلب خبر کړی دی. ډیپلوماټ لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس څو ورځې وړاندې کانګرس ته وویل د وروستي ځل لپاره د افغانستان په مسأله کې له پاکستان سره همکاري کوي. ماتیس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل اړتیا لرو چې د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له پاکستان سره په همکارۍ کار وکړو، خو د نوموړي په خبره که دا هڅې مو نتیجه ور نه کړي نو ولسمشر ډونلډ ټرمپ چمتو دی چې هر ډول ګام چې اړتیا وي پورته کړي. د سنا د پوځي خدماتو همدې غونډې ته د متحده ایالاتو لوی درسیس جنرال ډان فورټ ویل دا ورته ښکاره ده چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له تروریستي ډلو سره اړیکه لري، خو ډیپلوماټ خبرونه وایي د پاکستان پر وړاندې به نه د امریکا سخت لهجه د پاکستان پالیسي بدله کړي او نه به وروستی ځل وي چې امریکا ورسره همکاري کوي. خبرونه وایي د دې یو ساده دلیل دا دی چې د امریکا ستراتیژي د دې هیواد پر ګټو متمرکزه ده او پاکستان پکې د ځان لپاره کومه فایده نه ویني. دا مطلب لیکوال وی د امریکا دفاع د وزیر څرګندونه پر پاکستانیانو چې د امریکا نوې ستراتیژي رد کړې ده خ نه دی لګیدلې. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د امریکا په اوسنۍ تګلارې کې پاکستان ته د افغانستان د شخړې د وی برخې په سترګه کتل کیږي، نه د افغانستان د ستونزې د حل په نظر. د لیکوال په باور همدا فرضیه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د پالیسی بنسټ بلل کیږي، او له همدې مخې امریکا په تهدیدونکې بڼه له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان په مسأله کې ورسره همکاري وکړي. فورن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان پړه د مشهور لیکوال دانیل گرین د کتاب پړه او مقاله خبره کړې ده. فورن پالیسی د جنگ سالارانو تر سیوري لاندې په نامه د لیکوال دانیل گرین د کتاب پړه چې د افغانستان په باب زیات معلومات لري لیکلي دي. په دې کتاب کې په افغانستان کې د ځنګړو عملیاتو، افغانانو او له طالبانو سره د جګړې پړه نتیجه گیری شوې ده. د مقالې لیکوال وایي د دانیل گرین په کتاب کې ذکر شوی مسائل نه ردوي، خو وایي حیران دی چې ولې لوستونکو ته دا مسائل نه وي ښکاره کیږي. د افغانستان پړه د دانیل گرین د کتاب د نتیجې ګیری ځینې مهم ټکي په لاندې ډول دي. د اندېښنو، ویرو او هیلو په اړه د افغانستان د کلیوالو اوسیدونکو درک زیات شوی دی. د طالبانو په مخالفت کې د قومي، مذهبي او ملکي مشرانو ترمنځ د همکارۍ د یوې ګډې شبکې د جوړولو لپاره مرسته کیږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یوې برمته شوې امریکایي میرمن او د هغې د کورنۍ د خوشکولو په خاطر د پاکستان څخه مننه کړې. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلن کولمن، د هغې خاوند او درې ماشومان یې په کورمۍ ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال خوشې کړي. احمد تکل پرې تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشې کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د حقاني شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پوځ ورم ورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې وړه د طالبانو په اثرات کې زیږیدلی دي وژغورل. پاوز پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستانی پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشې شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خبره شوی پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلې شوې، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي. غواړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم، غواړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحدو ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشې کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه، او کله چې یرغمل نیونکو وړ مورز هغو کورمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي. حقاني شبکې مخکې د دې برمتو ویډیوي تصاویر خپره کړي وو. په یو وروستۍ ویډیو کې چې د 2016 کال په دسمبر میاشت کې خپره شوه، کیتلن په داسې حال کې چې دوه کوچني ماشومان او میړه یې ورسره وو د خپل خلاصون غوښتنه کوله. کیتلن هغه مهال امیدواره وه او دریم ماشوم یې وروسته وزیږید. حقاني شبکه چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي، د دې کورنۍ په بدل کې د خپلو دریو بندیانو د خوشې کولو غوښتنه کړې وه.
اوس هم د انډونیزیا په یوه سیمه کې د یو عجیب دود پاره د اندونیزیا په یو سیمه کې د مړو لپاره کلنی مراسم نیول کیږي، خو د نور نړۍ له دودونو سره یې توپیر دا دی چې په دغو مراسمو کې د مړو جسدونه له تابوتونو راایستل کیږي او د څلورو ورځو لپاره د باندې ښودل کیږي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د انډونیزیا په یوه سیمه کې خلک د کلنیو مراسمو پر مهال د مړو سوي خپلوانو تابوتونه پرانیزي او د هغوی مړې د څلورو ورځو لپاره راباسي. د دې سیمې خلک ډیری عیسوي مذهبي دي، خو دوی له پیړیو راهیسې خپل پخوانی دود تر اوسه پاللی دی. دغه خلک په کال کې یو ځل یا څو کلونو کې یو ځل د خپلوانو د مړیو تابوتونه راباسي، مړې یې بیرته پاکوي او په تابوتونو کې ورته ځینې شیان ږدي. دا سیمه تانا تورایا نومیږي او د تانا تورایا اوسیدونکي په دې باور دي چې له مرګ وروسته هم له خپلوانو سره اړیکه نه شلیږي. یوسفینا تومان د خپلې ورېندارې فرانسینا منګایا درناوي ته ورغلې ده او وایي ورېنداره یې یوه ښوونکې وه او شپږ کاله مخکې مړه سوه، خو کورنۍ په ویاړ وایي چې د فرانسینا مړی په ښه وضعیت کې دی او غاښونه یې تر اوسه پر خپل ځای دي.
موږ په دې ډول خپله مینه څرګندوو. موږ دلته په درې کلونو کې یو ځل راټولیږو او زموږ کورنۍ دلته د مړیو جسدونه ګوري، پاکوي یې او کله ناکله یې تابوتونه ورسموي که مات سوي وي.
په دې سیمه کې چې کله یو څوک مړ سي، خپلوان یې مومیایي کوي او په رنګارنګ تابوتونو کې ږدي. مړی د څو میاشتو یا ځینې وختونه د څو کلونو لپاره د ښخولو تر مراسمو مخکې په خپل کور کې ساتل کیږي. کله چې د مړي کورنۍ د قرباني د غوایي پیرلو لپاره کافي پیسې پیدا کړي، د دوه مراسم نیول کیږي چې په ځایي ژبه کې ورته رامبوسولو وایي. په دغو مراسمو کې ټول کلی وربلل کیږي او ډیری وختونه دا مراسم په اگست او سپتمبر میاشتو کې جوړیږي.
او سمې وار بیا د مهم خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي چې کسان په تیرو نهه میاشتو کې افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حد راکم شوي، خو په هوایي حملو کې بیا د خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ لوړ رتبه قمندان وایي امریکایي پوځیان په افغانستان کې د افغانستان د پوځ له وړو کنډکونو سره کار کوي، څو هغوی راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې توګه د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه کړې ده. دغه کورنۍ چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې برمته شوې وه، پرون وړمه ورځ وبخې په کورمه ایجنسۍ کې خوشي شوې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې په نام نسیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي دي. سپینمانی وایي ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه خپله پالیسي نن اعلان کړي، او کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته ځي او هلته د ایران او اذربایجان له ولسمشرانو سره په یوه غونډه کې برخه اخلي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. اوس مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام خپور شي او کور کلی پروګرام واوري، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو لخوا 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو 20 ورځو راهیسې تړلي. د غذایي چارواکي له مرکزي ادارې غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې د دوی تر وس پورته دي. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو 20 ورځو راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلي دي. د غذایي چارواکي وایي لا هم په دې نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان قانع کړي او کلینیکونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې د روغتیایي مرکزونو په بدل کې کړي تر مرکزي ادارې او امنیت شورا پورې استولې دي. خو نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې جدي اقدامات وکړي. میاخیل وایي په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
اوس ما غوښتنه له شخصي رئیس وزیر ساتمه ډاکټر فریدین فیروز داخله کې په سورا امنیت کې ناستې مسولین دي خپل د ټولنې اداره وکړي چې د مشکل د حل پای د حل ولاره پیدا کړي تر څو وخت پورې به دا کلینیکونه باندې او خلک به د صحي خدماتو نه محروم وي. دا یو ستر صحیح ناورین دی دلته.
وسلوالو طالبانو له روغتیا پالان څخه د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې څو غوښتنې کړي چې لوی غوښتنې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جراحي ډاکترانو ګمارل، په ولسوالۍ کې د 50 بسترېز روغتون جوړول او د هغوی په خوښه د کسانو ګمارل پکې شامل دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر خپل توان پورته خبره بولي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې مسؤل ډاکټر عبدالولي عزیز دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هغومره تشکیل نه لري چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې ورپر ځای کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې پرته له ولسمشره بل هیڅوک هم نه شي ورپوره کولی.
د بیچ یا د ولسوالۍ په سطحه د روغتون ایجادول د روغتیا وزارت وزیر صاحب د سروي څخه لوړ کار دی. د تشکیل منظورول د جناب ولسمشر کار دی چې هغه باید تشکیل منظور کړي، بیا به موږ په دې اساسو چې هلته تعمیر جوړ کړو او هلته خدمات. نو که چیرې د روغتیا وزارت تشکیلاتو باندې یو څه ولسمشر توجه وکړي، زه فکر کوم نه یوازې په اروزګان ولایت کې بلکې په ډیرو نورو لیرو پرتو ولایتو او ولسوالیو کې به موږ د صحت یا د خدماتو د ارزښت لپاره یو
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دا په ریاست جمهوري پورې تړلې موضوع ده او زموږ تر توان پورته خبره ده، خو د افغانستان د جمهوري ریاست مسؤلین وایي چې دغه ستونزه باید په ولایتي کچه حل سي او په دې اړه له نور څه ویلو ډډه کوي. هاخوا بیا خلک له دولت او وسلوالو طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي. د دې له ډلې یو هم عبدالله دی چې د اروزګان له جهراوت ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وه چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په سیمه کې سره اثر مشکلات دي، خو زیات مشکلات به کم وخت یو سړی د سړک پر غاړه راځي په منځ کې خېژي، بیا په منطقه کې کلینیک نه لاره چې د یو کیلومتر لارې هغه اوس راته 10 کیلومتر تمامه شوې ده. نو بره په دې حالات کې مشکلات څنګه دي؟ تنه مې دا ده چې باید په دې کې اول طالبان وروڼه داسې ونه کړي د خلکو سره د عوامو سره چې وروره دوم چې دولت به دې ته د حل لاره پیدا کړي چې د دې د خلکو به اخر چاره به څه شي، د دې غریب ولس چاره به اخر کم ځای ده، پای به کم ځای ته رسېږي.
د یادونی وړ دی چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې 50 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو په دې موخه تړلي چې خلکو ته صحیح خدمات نه وړاندې کوي او باید زموږ له غوښتنې سره سم خدمات خلکو ته وړاندې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د ماشومانو پاقونو تیرای هغه څه دی چې د کوچنیانو اوس او راتلونکی تیر کوي. له بده مرغه باید ووایو چې په افغانستان کې ډیر ځلې لیدل شوي چې ماشوم سره هغه څه کېږي چې مناسب نه دي، چې یو له غیر مناسب کارونو څخه په ماشوم تیرای دی. نن له موږ سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سرغړونو د بررسي عامر عبدالواحد سیرت دی. نوموړی د بچبازي پاکل خبرې کوي. سیرت صاحب، مهرباني.
بچبازي خپل هغه عمل دی چې د اسلامي دین رڼا نه او دید نه د یو مردود ناشایسته عمل دی. په دې اکله الله عزوجلال سورت النمل 55 آیت کې او په سورت اعراف کې یو اتیایم آیت په دې تعبیر سره الله فرمایي چې انکم لتاتون رجالا شهوتا من دون النساء. دغه بچبازي او یا عمل د بچبازي چې مفزي بالاخره نور او عوامل تکیه لکه هغه جنسي تیرا یو نور، الله په دغه آیت کې د سورت لوط قوم ته اشاره ده چې غوی با وجود دي چې ودونه د لودل جونې وي ولی دوی غوی سره د واده او رغبت او یا د نور رغبت نه بالاخره تیره پا لکانو که دیده دی اقتباس نه شریعت دین مبین اسلام که دغ عمل مردود دی روانه دی جواز نلری، زکه دسته لکه زنا و سرقت و اغبان دی حدود نلری، ولی علما پا دی نظر باندی دی چی دی لوط علیه السلام قوم چی پا دغ عمل تباسونو بنان دا عمل یوشنه مردود ناروا عمل دی. خپل رازو موضوع بچه بازی تا چی بچه بازی موضوع چی شایده؟ اصلا خپل دغ عمل دی بچه بازی هغه څوک چې کوي هغه خو طبعا ناوړه ناروا عمل دی، خو سر د خلک چې په نامه د بچبازي یادوي دې باندې څو عوامل نور ترسره کوي لکه د ځان لمسول، یو لک ساتی خواهسته لک ځان پیچا پیکی اصلاح عامه باندې کنه دا او دسې میلمانه کراسی د تخه کالی و راغستل و دای ښه په فیشن کې چې ترغو پورې هغه خوراکه با میلمنو ته راوړي. د بچه بازی استعمال نور په خصوصی محافلو کې هم سته او که څوک پیسه داری دی عمل تی بیا هغه نه تقاضا کوي که داسې یو څوک راولي زموږ محفل د خوشي ته نو د پیسو ژمن هم تر کې بهره کشي دي هلک نه کوي پیسې دا سړی ځان ته اخلي خصلاو سته چې خرڅوي په باندې نو دغه مختلف عوامل دي چې دې نه هم زیات عوامل لري په هر هغه ټولنه او خصوصیتونه د خلکو متفاوت دي په یو ځای کې یو رقم دی نه بهره کشي کوي د بل ځای نه بل رقم کوي چون دی یو قرباني کس دی د ده تشهیر په جامعه کې دا هم یو عوامل دی. یو سړی خو ګناه پټه کوي په دې باندې لذت وړل په دې باندې ځان شهرت رسول بالاخره دا تشهیرول چې وله دا مثال هر عمل دی نه چې که سړی تقاضا وکړي دا نه وایي نو بناندې بچه بازی عوامل دغه دي چې په مختلفو ډولونو باندې د قربانی د مجنی علیه نه استفاده خلک
بله دغه قربانی پروانی له څومره ځپل کیږي
کله دغه کس تشهیر سی په جامعه کې خلک یو پیژني وی ګوري دای ډیر د حقارت او د مظلومیت احساس کوي هغه کسان چې قوی دي هغه کسان چې خدا ناترس دي دیده دیگه زوف نه مختلف استفاده یا ده پیغوه که بیا نپویی چی کلا بیا غرد سی پوسی بیا ده دیر دی حقارت زون که حتی دیر دی سی کلا پیکسوی دی چی اخپل کورونو تا نجی سر اخپلی کلی تا نجی زی کل تاگه مشهور سوی دی اگه کلی تاتو بای پل ملک پریدی بل یو چیر تا جال تا مسکن کن زین که گی آل تا اخپل زون تی ری ولی اخپل تاتو بی تا دی شرم دی واجه نه او دی حیا دی واجه نه نسید للک
پا قانونی لحاظ کم چن نسته چی دغه سی کسانو تا جزا ورکړل سی من اصیل دا ډول کارونو څخه
په تاسف سره باید وایو چې په افغانستان کې د قانون جزا د څه کم ماده نسته د همدې وجه نه ده چې مافیا د ماشومانو نه بهره کشي کوي د دې نه سوء استفاده کوي که چیرته موږ قانون درلودی او یا زموږ محاکم په یو سلو دیرسمه ماده کې چې هغه هلته ذکر کړي چې د پیشاني ترشینه نیول تر اعدام پورې د دوی صلاحیت دی څلور پنځوسمه ماده چې صلاحیت د قاضي دی که دغه ماده په افغانستان کې پیل سي او زموږ د وزارت عدلیې نه او د ولسي جرگه نه دا تقاضا ده چې په دې رابطه باندې دوی یو قانون توشیح کړي او خلک مجازات سي هغه مافیا او کړۍ چې زور لري زر لري او قانون هم نسته ده او فساد اول باعث د فساد هم دغه خپل فساد چې په مختلف ادارو کې فساد رخنه کړی ده نو دغه علت کیږي چې فساد جلو د قانون نیسی که چیرته دغه فساد نه وای او دلته حاکمیت ولی او قانون وای ما خود در طول چه یو سلو درسم ماده ولو که قانون که هم نیی دستی دوسیه جاست چه آقا زمونگ محترم قضات پیغه با نسینات که یو سلو درسم ماده بانده نو متاسفانه چون فساد قوی دی پا جامعه بانده حاکم دی برلاس دی زیرب تا مراجع تا ام دقا کس پیسی ور که دیگوی دی خوشحاله و لخاطر یوشپا و دوشپی ور سر در لک پری خودل که گی نو بنان در موضوع دی عدلی و قضایی دی کشفی ارگانونو نه بررسی کی گی نه پم دی واجه بانده مافیا و تجارت ارکل سوی دی چی ترگو پا غط پایمانه بانده دقا نشانی عمل رایج دی پا افغانستان که مونگ تقاضا او خواهش داده چی باید دقا کشفی ارگانون پا دی که مکلف دی طبق ماده او سلو سلو درسم ماده با اساس بانده چی هر نو جرم کشف دی دوی مسئولیت دی دوی دق جرم کشف کی اروان در سراندوالی تیبلاندی که سراندوالی ماده یا سلو درس بانده عاملین دیده دی مجازات مطالبه و که ترغو پوره در وڑو ماشومانونه چی دی دوی آغا دی زوف دی نقطه نه دغه مافیا کړای سوې استفاده کې سترغو د دې جلاو نیول سي دغه ناوړه مرض په دې جامعه کې
شيو
نسی لمنځه یو لور سي او خاتمه پېږي
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي
په تیر کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سر تر سر د ټول افغانستان کې خپل مسولیت په اساس باندې چې دا یو ناوړه عمل و زموږ کمیسیون ته د اړتیا شکایتونه راغلي ول خپل هڅې پیل کړلې عوامل پیدا کړ په سر افغانستان افغانستان کې سفرونه وکړل په مختلفو جامو کې سره وګرځیدل حتی هغه فسادیان پیدا کړي چې کم کم خلک په کم سنونو کې د دې بچبازی عمل کوي او څوک چې د عمل ته هڅوي دا په کم کم سنونو کې دي په دې رابطه اقدامات او تکلیف وګاله مستند سازی پیدا کړل او وړاندیزونه دولت ته وکړل چې باید دا د افغانستان د جزا په قانون کې یو کود سي امیدوار دی ته چې تر هغو دا کود ولسي جرګې نه پاسي او جمهوري ریاست نه دا توشی سي او په رسمي جریده کې دا نشر سي تر هغو پورې د دې ناوړي عمل چې لګري زموږ په ملک کې وسي.
تاسو په نظر کورنیو ته څه کول پکار دي چې خپل هغه مظلوم ماشومان د بچه بازانو په حساب لاسته ورنسي؟ دوی څه وکړي؟
د کور سرپرست څوک نه لري. کله چې ماشوم د کور نه وځي ځوان د مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر نو دلته ډېر خلک داسې دي چې د دې ماشوم اول ترغیب و تشویق سرازه داسې او کار دی دا دی هغه دی بالاخره ښه پیسې ښه هغه ورکول چې دې عمل ته هغه کېږي سرپرست نه لري. دویم که سرپرست هم ولري د دوی د فقر نه سو استفاده کوي دا دویم عوامل دی. دریم عوامل هغه کورونه چې د مور و پلار په مابین کې په کور کې جنجال پیښیږي بالاخره دغه الک چې د پنځلسو تر اتلسو پورې عمر دی دغه د خپل کور د ژوند نه چې هغه د کور ماحول چې هغه یو بهترین ماحول د یو ماشوم لپاره دی هغه مور و پلار دغه ماحول د زوی ته تریخ کړی دی او په دې الک باندې بد تاثیر کړی بالاخره دی د کور نه وځي. تقاضا د کورونو نه او د والدینو نه او د ټولو خاصتا د کشفي ارګانونو دا تقاضا ده چې اول خود څوک په کور کې دی سرپرست نه لري. وزارت کار او امور اجتماعي دنده ده چې د دې خلکو شناسایی وسي په اول قدم کې دوی ته باید کومکونه ورسول سي. هغه کورونه چې هغه کور په تاوتریخواله یا په یو جنجالي محال بدل سوی دی زما د والدینو دا تقاضا ده چې په کور کې باید ماشومان له مخې د کور فضا دوی سره خراب نه کړي تر هغو پورې دغه ماشومان د کورونو نه ونوځي.
ډېر مننه. خیر
اوسه. تشکر.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د عبدالواحد سیرت خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کی فرشتہ مرسل
درانو اردن کو سلامونه می ومنی
چراغ لوش دا دروازه خلی ته نه وته پاویلې کې دروازه خلاصه و برقونم نو تپتی اورو دا چچونو خلاصیو
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته له غلو څخه وساتو؟ نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. درنو دوستانو په ما خبرو کې موږ وایو چې له وروستي افسوس نه لومړنی احتیاط ډیر ښه وي. معمولا هغو کورونو ته اغله ورځي چې د کورنۍ غړي د خپلو شتو په مقابل کې بې پروا وي. خو داسې هم شوي چې له پوره احتیاط سره سره بیا هم په کور اغله ور برابر شوي. ټول قیمتي شیان یې له ځان سره وړي. په وروسته پاتې ټولنو کې غلا کول نوې او د حیرانتیا وړ خبره نه ده. له دوکانونو بازارونو نیولې بیا تر کلیو او کورونو پورې غټې او وړې اغلاوې کېږي. نو ځکه ویلی شو چې له کورونو څخه اغلا پخوانی جرمي عمل دی. کلیبی خوا د دغو غلاو په دوام کې د غلو چالاکي زور او د حکومت نه پاملرنه لوی لامل ګڼلی شو. نو له بلې خوا د کورنۍ بې احتیاطي او له خپلو شتو سره سطحي چلند هم غټ لامل دی چې کورونو ته وخت نا وخت اغله ورځي، مال پیسې او سره زر ورنه وړي. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
د کور څنګه کې موږ هم سایه وو دا غوی د لور کوژده وه دوی کابل ته راغلي ول یو پلار په کور کې وو او یې هم د غزوی وو دوی ته خو د غلط معلومه چې پلار په کوم وخت کې کور کې یا کوم وخت کې نه یو نو هغه د نامزاتۍ بکس چې د دې لور ته کالی را وړي وه خو سرګنې دایم په یو کوټه کې ایښی ده هغه تر دې چې د دغه بکس کلي په بل بکس کې په یو مرتبان کې ایښی وه هغه یې د هغې ځینې راښکلې دا بکس پرې خلاص کړی په هغې کې د دې جلۍ طلا وه پیسې وې ښه کالي چې دې ته کړي ول کوژده کې د کوژدې دپاره هغه هم تینه اخیستي وو او په قرآن شریف کې $2000 ایښي وو د قرآن شریف په مینځ کې هغه هم د ځان سره وړي وه
سرو لکه روپی خسره کم از کم شپیته تولی ترو د دې خپل د کور لکه سپینګیره پلار واجیو هغه چې هغه لای ګوري چې هیڅ کور کې نشته په یو تا کې ولې څه چل نو موږ په یو تا کې و چې ټول ارسه موږ دی وړ دوی بیا تب تلاش کو پولیس خو دې خو هیڅ کوم مغه نه کیده بل سره ده ځکه زونګر صورته معلوم چې په دغه وخت کې موږ نه یو خو دې تور شپې غل چالي وله غلې سګم نشي وله
چراغلو چې دا دروازې خولې ته ننوتو په ویلې کې دروازه خلاصه وه برقونه هم نه وو تپه تیاره وه دا څه چې وو نه وو خلاص شوي وو حتی طلاګانې بکسونه آیا دې غلطه څنګه معلوم دی چې په کوم بکس کې د ښځې پیسې شته نو دغسې بدبختي دي اوس اکثره غلاګانې په دغه وخت کېږي چې ټول پوهېږي که نه چې دغه څوک نشته ښه څوک څه پوه شو د باندې غل څو بجې محفل ته تلی یم څو بجې بېرته راځم یو شی چې کور ته راوړي په ډېرو مشکلاتو باندې هغه بیا چې راځي بیا هغه وري کې په مفته کې وري کې نو ولې دا خو ډېره سخته ده
ځینې کسان د خپل شتو پاک له هر ځای او هر چا ته کیسې کوي په لوی لاس خپل مال ته د غلو پام اړوي د ننګرهار اوسېدونکی توریالی وایي چې ځینې مېرمنې خپل مال نشي ساتلی پاک له داسې کسانو ته هم وایي چې هغوی د دوی شتمني نشي زغملی بیا نو هماغه وي چې په یو ډول نه په یو ډول یې د ځورولو هڅې کوي
ښځې خپل خوارخوندګانو ته ډېرې قصې کوي چې ولا مېړه مې دوبۍ نه راغی ما ته دا شی راوړو دا شی راوړو کوتۍ راته راوړې دغه کرای راته راوړې ده د خاطره چې خپل ځان داسې لکه جیګ معرفیکه خوارخونده ته دا هم باعث د دې کېږي چې د ده شاعر ورک شي یا مثلا بعض سړي لږ څه لافې وهي دا هم باعث د دې کېږي چې د ده کور ته راشي غلاوې وکړي یا لاره یې ونیسي هغه موټرو نه واخلي که نه که خویندې وي یا ورونه وي باید خپل خوارخوندګانو سره که نارینه وي خپل ورونو سره خپل ماحول سره چا ته باید ونووي نو کله چې زه وایم چې والا ما سره $5000 دی جیب کې مې دي ما تعقیبوي هم فزیکي د لحاظه ما ته یو ضربه راکوي هم اقتصادي د لحاظه هغه جیب کې مې چې هغه نه اخلي یا دا چې مثلا زما په کور اوړي
د کابل اوسېدونکی امین وایي چې هر څوک کار څه لري که لږ وي یا هم ډېر خپلې دي بل چا ته یې کومه ګټه یا تاوان نه رسیږي ښه به دا وي چې خپله هستي ابدارۍ له ځان سره وساتي که نورو ته پامه اصطلاح نمایش ته کېږدي نو ارو مرو به یوه ورځ نه یوه ورځ غله پې واوړي
یو څه دي اغست یو چا ته مخې ته مخې ته کې ټول خلک ځان ته راپام کې د هغې نه ښه خبره دا ده چې یو څه دي یو قیمتي د هغه دي ستا د خپل شخصي استعمال لپاره دي هغه هر څه کې دي په هغه کوم وخت کې چې ستا ضرورت دی په هغه په صحیح وخت باندې په هغه خپل موقع او محل باندې استعمال کړه چې وخت یې نه دی د هغې چا ته شو کول او چا ته ښودل بېځایه بېځایه
اوس نو څه کول پکار دي چې پیسې ګاڼې او نور قیمتي شیان مو له غلو څخه په امن کې وي د کابل اوسېدونکی جمیل چې خپله یې هم کور اغلو وهلی وه په همدې اړه
دغه طلا او دا شیان چې دي نو دا باید هره ښځه چې هر محفل ته ځي ولو که یو غم ته ځي هم خیر د بی کې د ورسره واچوي هلته څوک تلاشي کوي نه ورسره دې وي غلا چې کېږي په هر ځای کې ناشنا خلک د یو چا کور ته نه اوړي ځکه هغوی نه پېژني هغه څوک دي هلته څو نفره دي څنګه اوسېږي اکثره چې غلا کېږي د خپل د کورنۍ د غړو له طرفه کېږي ځکه چې همدغه د کورنۍ غړي دي چې د کور د هغوی په پیسو باره کې کافي معلومات لري کله چې موږ پاکستان ته لاړو ته باور وکړ یو کس راغی او ډېره ښه سوچه قواره یې هم درلودله نو زمونږ کلیوال ته ویل وه زه پیسې دموم کله چې دم پی واچوم نو انشاءالله سبا ته به دغه پیسې دو چند یا یو نیم چند کېږي ده نو هغه بیچاره ساده و دستي خپلې کډې ته غږ وکړه ویل راوړه پیسې ورته پیسې راوړلې او د چوپه پپې شروع کړه بس بېرته یې ورکړلې او دا به اوس نه خلاصوي سهار مونځم چې وکړه له خیره خلاصوي به تاسو وګورئ څومره زیاتې شوي دي وایي ښه هغه هلته صندوق ته بېرته ویوړل سړی لاړ پاس دې سړی ته چور تلو دی غلط دی موږ سره ټګی نه وکړي وخت ځې تر واخله دا پیسې هغه چې لاړ را واخلې ټول کاغذونه ول ازمن ورته ویل اوره که پلار اوس 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 قصه مه کوه چاته شرم ده وای نه په دې قصې کولو زه خپل د زړه درد وباسمه خواله دا ده چې ځان وساتو هر څوک چې که پیسې لري که دنیا لري که دولت لري که هر څه لري کوشش دې وکړي چې نقدې ونه ساتي او یو په جنس یو په څشي باندې مصرف کړي. رحمان بابا ویل وخت تېر اوبه بیرته نه جاروزي نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا او تیر ساعت په مثال مړی د لحد او مړی چاره ژوندي کړي په ژړا.
وای په تللو اوبو پسې بیل اخیستل ګټه نه لري. د کندهار اوسېدونکی اجمل هم په دې ټینګار کوي چې په خپل مال پام کول له غلا څخه د مخنیوي غوره لار ده.
یوازینۍ اوس د حل لاره چې دا د خپل مال ساتل اوس پکار دي. هغه یو متل دی وایي خپل مال وساته همسایه غل مه نیسه. مال چې څه وخت ورک سي بیا پر خپل باندې هم شک کوي پر همسایه باندې هم شک کوي پر بل چا باندې هم شک کوي. ته خپل مال ولې نه ساتې؟ وظیفې ته ځي خصوصا په کابل کې ښځه هم وظیفه لري او خاوند هم وظیفه لري. باید د خپل کور داسې وساتي چې د غله د راتلو امکان نه وي. مثال دروازه ښه غټه کې کښېږدي دیوالونه غټ وي حتی چپلکې لا څوک نه پرېږدي. عملیان دي روینیان دي مجبوره خلک دي. جومات ته ولاړم اودس مې کوي کوش مې داسې لوړ وځړوي څه وخت چې ما اودس بکوي هغه کور چې را څخه وړی وو طبیعي خبره ده چې د جومات څخه یې وړی هغه د خدای پاک کور دی. د بنده د کوره خو داسې وړي په سپینه ورځ وړي.
د کور قلفول هغه هم په داسې حالت کې چې قیمتي شیان پکې وي مناسب کار نه دی ځکه ډیری کورونه د داسې کسانو لخوا اغلا شوي چې د کور د خاوند پاک له پوره معلومات لري چې څه وخت چیرې ځي. د وردګو اوسېدونکي جمیله د ځان پاک له وایي
زیاتره په کور کې هم خو بیا هم کله ناکله انسان دی مړی ژوندی وي چې ضرورت وي یو یا دوه کسه اتمن زه په کور کې پرېږدم. خپلوانو نه زه مرسته غواړم کله مې مور راغواړمه چې کور ته پاتې شي او کله مې خواښي راغواړم یا مې خسر یو څوک باید په کور کې وي. کور همداسې خوشي هېڅ وخت نه پرېږدو. ګوري چې دوی ټول ولاړل که پاتې شول یو څوک کور ته چې وګوري چې ټول ولاړل بېغمه نه ورځي خپل شی ټول وړي ته په خپل زړه باندې په ارامه او که یو څوک په کور کې وي بیا کله څوک جرات نشي کولی چې کور ته ورشي. مثلا مور مې په هغه وخت کې را سره ولاړه شي یا خواښي مې را سره ولاړه شي ضرورت وي خدای مکې مړی وي یا د خپلوانو واده وي په هغه صورت کې زه دغه خپله طلا او ډېر مهم شیان د ځان سره اخلم او وړم یې.
موږ د خلکو د کورونو د غلا کېدلو مسله د کورنیو چارو د وزارت د ویاند له مرستیال نجیب دانش سره شریکه کړه. نوموړي وویل
شب روز تلاش میکنه کوشش میکنه اما
پولیس شپه او ورځ هڅه کوي چې د هیوادوالو په خدمت کې وي. په دې وروستیو کې د یوې هفتې په جریان کې موږ له 50 څخه زیات هغه مجرمین ونیول چې بیلابیل جرمونه یې کړي وه. په دې جرمونو کې غلا هم شامله وه. موږ له عامو خلکو څخه غواړو چې له پولیسو سره همکار واوسي. کله چې په خپله سیمه کې مشکوک شخص ګوري مسله دې له پولیسو سره شریک کړي. د دوی دا کار د لویو جرمونو مخنیوی چې د کورونو غلا هم پکې راځي کوای شي.
قدر من اوریدونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې کچیرې په خپل مال او کور پام وکړو د خپل شتو کیسې هر ځای او هر وخت ونه کړو نو تر ډیره کېدلی شي چې د غلا مخنیوی وکړو. دا و نننې د کور کلی خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
دوران خار د هندارو پشان تازل میمات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان پما دیگر باند خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باند خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باند خومن سولی ونیان مینیو رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان آشنا کاریگی.